صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در برنامه بعدی رادیو آزادی صفی الله اسپانگزای میزبان شماست. صفی الله خوش آمدین به استیدیو. در برنامه تان چی چیزا برای شنونده ها دارین؟
مننه کوم سید سمی عباس. لکه څنګه چې تاسو ویل په دغه پروگرام کې زموږ مهم راپور دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر بیګاش په اعلان کړی دی چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 کال په جنوري کې 2500 ته راکم شي. دا مهم مطلب دی. نور مسایل هم لرو خو تر سره مخې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه. مهم خبرونو سرټکی. په ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بیلابیلو ډلو ورګډول دي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخوندزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورن کړی. او د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه وړی. پوره خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د ښاغلي ظریف د دې خبرې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی په دې اړه له نورو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړې دي. د اعلامیې له مخې ښاغلي ظریف د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د سې شنبې په ورځ د لیدو پر مهال دا خبره کړې. ایران هغه هیواد دی چې د امریکایي چارواکو لخوا په وار وار د طالبانو په ملاتړ تورن شوی، خو ایران دغه تور رد کړی دی. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلي دي. ډي پي ای خبري اژانس لیکلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جیرالد دارمانین په یو ټویټ کې ویلي دغو کډوالو په سختو شرایطو کې ژوند کاوه. ځایي چارواکي وایي دغه کډوال له ستید د فرانس سټډیوم څخه ایستل شوي او په پام کې د نویو ځایونو ته یوړل شي. د فرانسې پولیسو په وروستیو کلونو کې څو ځلې د پاریس شاوخوا ته ورته سیمې له کډوالو تخلیه کړي، خو هغه کډوالو چې د اوسېدو ځای نه لري بیا بیا کمپونه جوړ کړي. منتقدین وایي دا ډول تخلیه یو سمبولیک سیاسي اقدام دی چې د کډوالو د پالیسي په برخه کې ستونزې نشي هوارولی. راپورونه وایي دا کمپ په اګست کې جوړ شوی و. ډیری اوسیدونکي د افغانستان، سودان، ایتوپیا او سومالیا وګړي وو. خیریه بنسټونه بیا وایي په دې ځای کې کورنۍ له ماشومانو سره وي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخوندزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. شیر محمد اخوندزاده دغه انتقاد د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې مطرح کړ.
د هلمند د جرنالستانو ښه سړی از موږ د هلمند د ازادي راډیو اواز خلکو په شهادت ورسوه. چا یې پوښتنه وکړه چې د خبریان دا زموږ هغه د هلمند ژبه دا چا ووژله؟ هیچ چا یې پوښتنه ولا کړې. د اولاد پوښتنه چا وکړل؟
د هلمند ځایي چارواکو وړاندې ویلي چې کشفي ادارو د الیاس دایی د وژنې په اړه پلټنې پیل کړي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر پر 12 په لښکرګاه ښار کې د هغه مقناطیسي بام په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه ویوړ. دغه اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدو وڅارل شي. پنټاګان د شمالي کوریا لخوا ګواښونه ته په کتو غواړي د خپلو توغندیو دفاعي سیستمونه لا پیاوړي کړي. شمالي کوریا داسې خارویشتونکي توغندي جوړ کړي چې کولی شي تر امریکا پورې ورسیږي. که څه هم امریکا د توغندي دفاعي ازموینې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې ډیزاین کړي، خو روسیا او چین دواړه د امریکا دې هڅې ته د دغو هیوادونو د اټومي ځواکونو د محدودولو د یوې هڅې په سترګه ګوري. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې د هغې مساویدې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانی ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. دا قانون د تعدیل د هغه پکیج یا بستې یوه برخه ده چې روان اوړی په یوه ټول پوښتنه کې تایید شو او له مخې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر 2016 کال پورې په واک کې پاتې شي. په دې مساویده کې راغلی چې د هیواد هر ولسمشر او د هغه د کورنۍ غړي د ټول عمر لپاره له جرمي او اداري تورونو پر وړاندې مسؤلیت لرلی شي. دوی به نه نیول کیږي، نه به پلټل کیږي او نه به پوښتنې ترې کیږي. خو یوه استثنا پکې د خیانت ده چې هغه باید د پارلمان د معتبرو محاکمو او د اساسي قانون پر اساس تاییدیږي. د اوسني قانون پر اساس پخواني ولسمشران یوازې د هغو جرایمو د تعقیب څخه خوندي دي چې د واکمنۍ په مهال یې ترسره کړي. دیمیتری مدودف چې له 2008 څخه 2014 کال پورې واکمنۍ کړې، د هیواد یوازینی ژوندی پخوانی ولسمشر دی. او د ترکیې پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو پریکړه لیک تصویب کړی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د روسیې په منځګړیتوب شوی. د ترکیې د پارلمان د یو ګوند په استثنا ټولو د نومبر په 18 دغه پریکړه لیک تصویب کړ. ولسمشر رجب طیب اردوغان دا غوښتنه کړې وه چې په آذربایجان کې د څارنې یو پلان شوي مرکز ته دغه ځواکونه واستوي. ترکیه تیرونی لروسی سره په آذربایجان کې دیو غټ سارون کې مرکز پر جوړیدو موافقه کړې و. انقری د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرهباغ سیمې پر سر په شپږونیزو جګړو کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو میګا اعلان کړی چې 2021 کال د جنوري په میاشت کې به د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې 2500 ته راکم شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرت براین په دې اړه وایي:
Moments ago, acting Secretary of Defense Miller.
So she be the mukha de defa sarparast wazir Miller fa Afghanistan aw Iraq ke de sartiro kamawul elan wakar. Dwar hawadun ke amerikai sartire 2500 ra kam shi.
په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او استازه وون برت وایي چې طالبانو په جنیوا کانفرنس کې د ګډون چانس ځکه له لاسه ورکړ چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډېره زیاته کړه.
It is very important to note that
د ډیره مهمه ده او د جنیوا کانفرنس ټول غړو په دې برخه کې هڅه وکړه. دا د طالبانو لپاره ډېر یو ښه فرصت و چې ځان یې نړیوالو ته ثابت کړي وي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه هم یو راپور لري چې د لروچې په اورزګان کې د چنارتول سوالي خلکو لاریون کړي ځکه وايي طالبانو یې لارې وربندې کړي. دویمه نیمایی که بعد ازادی اوریدونکو اونیس پروگرام در تخبر کو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې تر دې چې لسپینې ماڼۍ ووزي له افغانستان خپل 2000 سرتیری باسي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د افغانستان په وخت تېره شپه 12 بجې دغه اعلان کړی. د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ تر دې اعلان څو ساعته دمخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ دي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالات د 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راکموي. تمه ده دا اقدام د 2021 کال د جنوري تر شلمې نیټې د مخه چې جو بایدن د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړو پر ځای کوي تر سره سي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر د افغانستان په وخت تیر شپه ناوخته وویل چې په عراق کې به هم 1500 واسکر بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 3500 څخه 2500 ته کمیږي او په عراق کې به له 3000 څخه 2500 ته کم سي. د میلر په خبره د پریکړه په افغانستان او عراق کې په بریالي او مسؤولانه ډول د جګړو د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ټرمپ تګلاره منعکسوي. د شغلي ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین ویلي چې ولسمشر ټرمپ له خپلو خلکو سره کړې ژمنې عملي کوي. اوبراین تېره شپه وویل:
Moments ago, acting Secretary of Defense Miller.
سو شبه دو مخه د دفاع سرپرست وزیر میلر په افغانستان او عراق کې د سرتیرو د ډیر شمیر د کمولو اعلان وکړ. د 2021 کال د جنوري 15 دواړو هیوادونو کې امریکایي سرتیر 2500 ته راکم شي. دا سرتیر به زموږ د سفارتونو او د متحده ایالاتو د حکومت له نورو ادارو چې په دې هیوادونو کې مهم کارونه کوي دفاع وکړي. دوی به زموږ د امریکایي متحدینو ترڅنګ هم وي چې په دغه هیوادونو کې مهم ماموریتونه مخته وړي. دوی به زموږ د ډیپلوماتانو څخه دفاع وکړي او دوی به زموږ د دښمنانو مخه ونیسي. دا د ولسمشر ترامپ هیله ده چې دوی به ټول د می تر میاشتې په خوندي او بشپړ ډول کور ته راشي.
د افغانستان ولسمشر ماڼۍ تر دې اعلان څو ساعته دمخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او ناټو سره د مشارکت پر اساس هڅه کوي چې دا هیواد د تروریستانو پر پناه ځای بدل نه سي.
موږ اوس هم په ګډه د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ یو. القاعده، طالبان او لسکونه نورې ډلې له بده مرغه لا هم په افغانستان کې حضور لري. د دې ډلې د بشپړ محو کولو لپاره او دا چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نه سي، موږ دې مشارکت ته ژمن یو څو زموږ ګډې ګټې خوندي سي او تروریست ډلې هېڅکله ونه سي کړای له افغانستان څخه زموږ پر شریکانو برید وکړي.
صدیقی دغه راز تیر شپه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست او هم د هغې د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ښاغلي صدیقي په خبره دواړو لورو د افغان ځواکونو څخه د امریکا متحده ایالاتو د معنادار پوځي ملاتړ پر دوام خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم د سیشن په پرس خبرداري ورکړې و چې شایي دا تړون له افغانستان څخه د ځواکونو د تر وخت مخکې وتلو په بدل کې لویه بیه پرې کړي. نوموړي په یوې اعلامیه کې وویل چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو لپاره د یوه امن مکان د بیا بدلېدلو له خطر سره مخامخ دی چې د ده په وینا له دې هیواد څخه په استفادې شایي د ناتو غړو هیوادونو پر وړاندې بریدونه پکښې طراحي او اجرا سي. د ستولتنبرګ په خبره امکان لري داعش ډله په عراق او سوریه کې خپل مات سوی خلافت بیرته په افغانستان کې جوړ کړي. د جرمني دفاع وزیر هم د سې شنبې په ورځ ویلي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه هر ډول پریکړه باید د شرایطو په پام کې نیولو سره وسي. د امریکا په سنا مجلس کې د اکثریت مشر مچ مکانل د نومبر پر 14 له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر د چټکولو په اړه خبرداري ورکړ. نوموړي د ولسمشر ټرمپ د دې طرحې په غبرګون کې سنا مجلس ته وویل
تر وخت د مخه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو عواقب به شاید تر هغه بد وي چې دغه ځواکونه په 2011 کال کې د اوباما د ادارې پر مهال له عراق ووتل. هغه اقدام چې د اسلامي دولت ډلې د جوړېدو او د نړیوال تروریزم د یوې نوې مرحلې د پیل سبب شو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لمخې که دا ډله پر خپلو ژمنو ودرېږي امریکایي سرتیری به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. له نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د دې موافقې اساسي برخه ده. خو د امریکا دفاع وزارت او د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې طالبان په هند کې له القاعده شبکې سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړی. طالبانو بیا دا تور رد کړی دی.
امریکا داسې وخت له افغانستانه د سرتیرو د کمولو رسمي پریکړه وکړه چې د امریکا متحدین له هغې ډلې ناټو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناهمغږي او وختي وتل به ګران پرېوځي. په همدې ارتباط مې د سیاسي چارو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړي او د امریکا د متحدینو د اندېښنو د عواملو په اړه مې د هغه نظر او تحلیل پوښتلی دی.
د ناټو توقع دا وه چې په امریکا کې د ولسمشر د بدلېدو سره ښایي د دغه هیواد د افغانستان په اړه کومه پالیسي یا کوم لرلید چې هغې کې تغییر راشي، او په دې لړ کې دوی فکر کوو چې دا پاتې دوه میاشتې یا څه کم دوه میاشتې به داسې وختو زمان وي چې په دې کې به وکړی شي چې دغه د سولې په بهیر ته بیا کتنه وشي. همداراز د عسکرو د ویستلو کوم بهیر شې ولې چې تاسو په یاد ولرئ ناټو دغه پروسې څخه کاملا د باندې پاتې وه کله چې امریکې د دوحې تړون لپاره مذاکرات کول. نو په دې لړ کې جالبه ده چې د غبرګونونه راپورته کېږي ولې چې په هر حال دغه تړون شوی دی او د هغې په رڼا کې که په جنوري کې نه وي نو تر اپریل پورې د امریکا ټول عسکرو وتلو ژمنه شوې ده. نو په ټوله کې زما همدا پام دی چې دغه کوم اړخونه چې اندېښنه ښیي د دوی باور دا دی چې ټرمپ باید نور د افغانستان په کشاله کې د راډیکال یا توندلارې برخورد چې و چې سری پرېکړې کوي له هغې څخه را وګرځي او اجازه ورکړي چې نوې اداره د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې پرېکړې وکړي.
امریکا له طالبانو سره د فبروري په 9 باندې تړون لاسلیک کړی. ټول پی خبر دی چې هلته ژمنه شوې ده چې امریکایان به وځي، خو په بدل کې دوه مهمې ژمنې چې له طالبانو غوښتل شوې، له ترهګرو سره خاصه توګه د القاعده سره د دوی د اړیکو پرې کېدل او د تاوتریخوالي کمیدل. ګڼ راپورونه داسې دي چې دغه دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوې. څه فکر کوي د امریکا دغه تازه پرېکړه به طالبان د جګړې په ډګر کې نورم جسور کړي که وبې هڅوي چې بلاخره په خپل ژمنو باندې ودرېږي؟
موږ تاسو ولیدل د 300 میاشتو نه دا ثابته شوه چې طالبان په هر حال د جګړې مشینري پیاوړي ساتل غواړي، تر هغه حده پورې جګړه کول غواړي چې افغان نورې ته اړ باسي چې د دوی کم غوښتنې یا کمې تمې چې دي هغه په نظر کې ونیسي. د دې عسکرو وتلو سره زه فکر نه کوم که وضعیت کې کوم تغییر راشي، جګړه به همداسې دوام ولري. البته د ژمي موسم کې خو طبعا موږ او تاسو د دې تجربه لرو د تېرو کلونو نه چې په د جګړې هغه کوم دودیز سنګرونه چې دي هغه یو څه سړېږي او په غټو خاورونو کې غټ بریدونه کېږي، یعنې علاوه سر بدلون نه راځي. اما د جګړې اوسنی وضعیت فوق العاده ډېر شدید دی. د دې نه زیات شدت زه فکر نه کوم که طالبان هم غواړي ولې چې نه غواړي چې دغه کوم تړون چې شوی په دې اړه باندې کوم ځانګړی بدلون ته دوی لامل وګرځيږي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وختي وتلو په ارتباط باندې د ناټو د اندېښنو همدارنګه د اروپا د چارواکو د اندېښنو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر اندرس وان برندت وایي طالبانو په جنیوا کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. نوموړي په کابل کې رسنیو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای ممکن د دې ډلې استازو په دې ناسته کې د ګډون چانس درلودی، خو د ده په خبره دغه کار یې نه دی کړی. طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې نوی سفیر اندراس ون برانټ وای کچېرې طالبانو افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه کړې وای نو د دې امکان و چې دوی ته په جنیوا کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وای. هغه موضوع چې طالبانو یې تر اوسه په اړه غبرګون نه دی ښودلی. اندراس ون برانټ د سه شنبې په ورځ کابل کې رسنیو ته په خبرو کې وویل دا د دوی لپاره یو ښه چانس و چې نړیوالو ته یې ځان ثابت کړی وای، خو په خبره یې له بده مرغه دا کار ونسو.
زما په باور دا ډیره مهمه ده او د جنیوا کانفرنس ټولو غړو په دې برخه کې هڅه وکړه. دا د طالبانو لپاره ډیر یو ښه فرصت و چې ځان یې نړیوالو ته ثابت کړی وای. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه موږ ته دا پیغام راکوي چې طالبان نشي کولای په دې ناسته کې خپل استازي ولري او دا کار اوس نه کیږي.
ون برانډ افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته وښوده. طالبانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه پر افغان امنیتي ځواکونو اچولې ده. افغانستان لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو یا د جنیوا ناسته په راتلونکې اونۍ کې جوړیږي. افغان حکومت هم د ناستې لپاره د پوره چمتووالي خبره کړې ده. تازه تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د ولسي جرګې استازو ته په خبرو کې ویلي و چې نړیوالې ټولنې افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره افغان حکومت او طالبانو ته ځینې شرطونه چې یوې هم د یو هر اړخیز اوربند ټینګښت وړاندیز کړی دی. اتمر ویلي دي د دې ویره شته چې نړیوال نور له افغانستان سره مرسته ونه کړي. خود افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دوی د جنیوا ناستې لپاره په یو تګلاره کار کوي. ښاغلی صدیقی وایي
موږ له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار د دوام لپاره په یوې طرحې کار کړی چې له مخې به یې نړیوال موږ سره د راتلونکو 4 کلونو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په راتلونکو 4 ورځو کې به موږ د جنیوا کنفرانس ته جوړېدو شاهدان اوسو.
شاهد تشکیل خواه.
د ښاغلي صدیقي په خبره په داسې حال کې چې موږ د یوې مهمې ناستې په درشل کې یو، خو له بده مرغه طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی او تاوتریخوالی ډېر کړی. نوموړي په ټینګار سره وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو افغانان د سولې پروسې ته ناهیلي کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په څو لویو ښارونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
لویدیس چاپ مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
ګارډین ورځپاڼه له افغانستانه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه لیکي. د ټرمپ اداره په پام کې لري چې د جو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې تر راتلو پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 ته راکم کړي. ویل شوی چې د ټرمپ اداره به له عراق هم 1500 امریکایي پوځیان وباسي او په دې سره به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. ګارډین د ټرمپ د ادارې د منتقدینو له قوله لیکي چې تر وخت مخکې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې تړون کمزوری کړي او له وسلوالو سره به دا باور پیاوړی کړي چې کولی شي قدرت ته ورسیږي او د افغانستان دولت به هم لا کمزوری کړي. ورځپاڼې د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوری پالو د مشر میچ مکینل څرګندونې هم راخیستې چې د دوشنبې په ورځ دغې جرګې ته کړي دي. هغه خبرداری ورکړی چې له افغانستانه په ناڅاپي توګه د امریکایي ځواکونو ایستل به د امریکا متحدان خوابدې کړي او هغه کسان به خوشحاله کړي چې د دې هیواد ملي امنیت ته زیان رسوي. د افغانستان د چارو ډیری کتونکي هم له دې هیواده د امریکایي ځواکونو ژر وتلو ته اندېښنه لري. یوې هم پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل دی، هغه ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل به طالبان هم په مذاکراتو او هم د جګړې په ډګر کې لاس بدې کړي او د ټولو ځواکونو د وتلو لپاره به هغوی د خپلې غوښتنې پوره کېدو ته لا ورنږدې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني ابتدایي خبرو پر پیلېدو څه باندې دوه میاشتې تیرې شوې، خو دواړه لوري تر اوسه د سولې د خبرو د دوام لپاره پر کړنلاره نه دي سلا شوي. فارن پالیسی خبرونه هم له افغانستانه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي ایستلو موضوع ته پام اړولی او لیکي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر مارک اسپر چې په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له خوا له دندې لري شوی، هیڅکله هم له دې سره موافق نه و چې له افغانستانه د تر وخت مخکې ځواکونه وایستل شي. د فارن پالیسی په لیکنه له دندې د اسپر د لرې کېدو یو دلیل هم همدا مسله وه وړاندې لیکي. ولسمشر ټرمپ د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره سیالیو کې د عراق جګړه ستره تېروتنه بللې وه. هغه قدرت ته تر رسېدو وروسته تل په افغانستان او عراق کې د زیاتو پوځي لګښتونو په خاطر پر دفاع وزارت یا پنټاګون انتقاد کاوه. ولسمشر ټرمپ دغه راز د روان 2020 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ویلي چې ټول امریکایي سرتیري به تر کریسمس پورې بیرته له افغانستان نه خپل هیواد ته ستانه کړي. خو فارن پالیسی لیکي تر اوسه نه ده روښانه چې ټرمپ دغه پریکړه د 2016 او 2020 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي سیالیو کې د خپلو ژمنو د پر ځای کولو لپاره کړي یا غواړي د امریکا د ولسمشرۍ د 2024 کال انتخاباتو ته ودرېږي او هغه وګټي.
ازادي راډیو ته غوښتي هست ورزو روزګان ته. د روزګان په چین ارتول سوالي کې ملکی خلکو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو په وړاندې لاریون کړي. د خلکو ځکه لاریون کړي چې وسلوالو طالبانو له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې د چین ارتول سوالي پر ملکی خلکو لاره تړلې او دغه راز تېره ورځ یو دینی عالم د وهلو ډبولو په مهال وژلی هم دی. نور حال په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت راکوي.
دا ژغونه د ارزګان د چنارتو ولسوالۍ د خلکو دی چې نورې د صبر کاسه ډکسوي. د دغه خلکو شمیر چې سلګونه ته رسېدی په یادو ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې راپورته سوي وه او اعتراض یې کړی و. دوی وایي ځکه د طالبانو په وړاندې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې لاریون کړي او راپورته سوي چې ولې طالبانو ورباندې له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې د ترینکوټ سره چنارتو ولسوالۍ ته غځېدلې لاره تړلې او ولې طالبان ملکي خلک برمته کوي او وروسته یې په ډېر ظلم سره وژني. محمد عیسی رحیم الله او سمیع الله چې د یاد لاریون ګډونوال و ازادي راډیو ته داسې وویل. د وسله والو طالبانو ویان کاري سپ احمدي که څه هم یادي ولسوالۍ ته د غځېدلې لارې تړل کېده له خپل لوري څخه تاییدوي خو وایي چې د ملا په نوم یې څوک نه دی وژلی. د چنارتو ولسوالۍ اعتراض کوونکو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې یاد ملکي خلک له هغه وروسته د وسلوالو طالبانو په وړاندې راپورته سوه کله چې د یادې ولسوالۍ یو شمیر خلکو د ترینکوټ څخه د وسلوالو طالبانو په پټه پر فرعي لارو په غرونو کې د شپې لخوا خوراکي توکي خپلو کورونو ته راوړل خو د وسلوالو طالبانو لخوا اجازه ورنه کول سوه او لسګونه ملکي کسان یې برمته کړه او تر وهلو او ډبولو وروسته یې توکي هم ترې وګرځول او دغه راز تېره ورځ هم یو دیني عالم چې د دغه نورو خلکو په څیر یې د خپلې کورنۍ لپاره توکي راوړل خو طالبانو هغه په وهلو او ډبولو باندې ووژلی. د وژل سوي دیني عالم تصویرونه چې ازادي راډیو ته رسېدلي دي لیدل کېږي چې د یاد دیني عالم د زیاتو وهلو له امله پښې هم ماتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت ویلي دا هیواد به د امریکا متحدو ایالاتونو هر ډول برید ته سخت ځواب ووایي. تر دې وړاندې رسنیو راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر له خپلو سلاکارانو څخه د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید په انتخابونو د غور غوښتنه کړې وه. نورحال فریبا ظاهر په دې راپور کې ورکوي.
د ایران پر وړاندې د امریکا د احتمالي بریدونو راپورونو ته د تهران توند غبرګون. د ایران د حکومت ویان علی ربیعی د سه‌شنبه پر ورځ وویل پر ایران د امریکا هر ډول برید به سخت ځواب ولري، خو نوموړي په عین وخت کې وویل چې د دې ډول پیښې احتمال لږ دی. د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دورې ختمېدو ته شاوخوا دوې میاشتې پاتې دي، نوموړي له خپلو لوړپوړو سلاکارانو څخه غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید پر څرنګوالي غور وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د نومبر پر 12مه ولسمشر ټرمپ پوښتنه کړې چې آیا په راتلونکو اونیو کې د ایران پر اصلي اټومي تاسیساتو د برید لپاره انتخابونه سته. دغې ورځپاڼې د نومبر پر 16مه راپور ورکړ چې په دې لیدنه کې د ولسمشر ټرمپ لوړپوړي سلاکاران، مرستیال ولسمشر مایک پنس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی حضور درلود. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې لوړپوړو سلاکارانو ولسمشر ټرمپ له دې کار راګرځولی او خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی سي د ده د ولسمشرۍ په وروستیو اونیو کې لوی کړکېچ رامنځته کړي. یو امریکایي چارواکي د نومبر پر 12مه رویټرز خبري اژانس ته دا راپور تایید کړ. د دغه مقام چې نوم یې نه دی ښودل سوی له قوله راغلی چې ټرمپ غوښتل د احتمالي برید په انتخابونو پوه سي. د راپور له مخې چارواکو د سناریو په اړه ورته وویل او هغه له دې پرېکړې راوګرځاوه. راپورونه وایي ټرمپ د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې تر راپور وروسته دا پوښتنه کړې ده. دغې ادارې ویلي چې ایران د بډایو سویو یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړی دی. سپین مانی په دې اړه لڅویلو ډډه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د راپور له مخې په لوی احتمال د نتانز اټومي تاسیسات د برید هدف کېدای سو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي په دې تاسیساتو کې د تهران د یورانیمو زیرمې اوس تر هغې موافقې 12 برابرې ډېرې دي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سوې وه. ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړونه وویستله.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس ورزو لاندو خبرونه ته. لاندو خبرونو ته خراغلیم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینی لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د په وینا د بیلابیلو ډلو ورګډول دي. جواد ظریف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر میرویس ناب سره کتلی دي. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلې دي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخونزاده د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. یوه اونۍ وشوه چې الیاس دایی وژل شوی دی. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه ویوړ. دا اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدې وڅارل شي. د ترکیې پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو یو پریکړه لیک تصویب کړی. او د روسیې د پارلمان د استازو جرګې دوما د هغې مسودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخواني ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس ورزو د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. دوه راپورونه لرو. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام خپور شي. اول راپور مدال دی چې افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې د ځوان عمر کسانو نفوس پکې له 500 سلنه ډیر ښودل شوی، خو افغان ځوانان زده کړو ته د ناسم لاسرسي تر څنګ له فقر او وزګارۍ هم ځورېږي. په دغو وروستیو کې دولت هڅه کړې چې ډېر شمېر ځوانانو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره شي. دا چې دولتي ادارو کې د ځوانانو د ګمارلو برخه کې څه مهم پرمختګونه شوي دي، په خاصه توګه په شمالي سیمو او بلخ کې، په دې اړه باندې له مجیب الرحمن حبیبزی راپور لرو او اورو.
آیا هغه ځوانان چې د لوړو زده کړو له موسسو څخه فارغېږي د وړتیا، ځیرکتیا او هڅو په اساس دولتي ادارو کې دندې ترلاسه کوي؟ په بلخ کې یې په اړه نظرونه مختلف دي. ځینې د استخدام په برخه کې له شفافیت او روڼتیا خبرې کوي، خو ځینې بیا د ځوانانو په وړاندې له شته خنډونو غږېږي. 24 کلن فرید فیصل اوس په بلخ کې د بختر اطلاعاتي اژانس د امر په توګه ګمارل شوی. هغه 2 کاله وړاندې د بلخ پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځي فارغ شو. فیصل ازادي راډیو ته وویل چې کومه سیاسي متنفذه څېره یې نه پېژندله او نه یې هم دغې دندې ته رسیدو لپاره چاته پیسې ورکړي.
کوم آمادگی او چمتووال چې ما د دغه بس د امتحان د پاره نیولې وه، د اصلاحاتي ادارې په امتحان کې مې ګډون وکړ او امتحان په کمپیوټري ډول واخیستل شو. نتیجه هم وروسته د امتحان مارمه شوه. د امتحان آزموینې بهیر ډېر شفاف و، هیڅ ډول انساني برخورد یا انساني لاسوهنه پکې ممکن نه وه.
سعدیه اکرامي په بلخ کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو ریاست مشره ده. دا وایي چې د آنلاین ازموینې تکلار سبب شوې ترسو په دولتي ادارو کې د ځوانانو د استخدام په برخ کې د سیمه ییزو زورواکو او د دولتي چارواکو لاسوهنه کمه شي. اکرامي وویل
هغه بستونه چې سیالۍ ته وړاندې کېږي اوس خلکو منلي چې ټول کار یې کمپیوټري او آنلاین دی او اړتیا نشته چې نورو خواو ته لاس واچوي، خو بیا هم هغه کسان چې نه پوهېږي خپله هڅه کوي.
هغه وایي چې د شمال او شمال ختیځ زون د 9 ولایتونو د دریم تر اتم بستون آنلاین ازموینې په بلخ کې ترسره کیږي، خو ځینې ځوانان په دولتي ادارو کې د استخدام په څرنګوالي نیوکه کوي. مثلا روهینا حبیب:
ازموینه په دوه ډوله اخیستل کیږي. آنلاین ازموینه ځکه منصفانه نه ده چې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه یو شان ته برابره نه ده، او د کانکور ازموینه هم بستون نظر په لوړو نمراتو نه ورکول کیږي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي چې د دولتي بنسټونو لپاره سیالۍ ته نسبت هلکانو ته د نجونو علاقه کمه ده. دا کمیسیون زیاتوي چې د نجونو د ترغیب لپاره په آنلاین سیالیو کې د اصلي نمرو د ترلاسه کولو تر څنګ ورته 15 اضافه نمرې هم په پام کې نیول شوې دي. محبوب هجران یو بل افغان ځوان دی چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون لخوا د ازموینو په بهیر نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې یې د حقوقي مدیریت یو بس لپاره آنلاین ازموینه ورکړه، او سره له دې چې تر ټولو ډېرې نمرې اخیستې وې خو بیا یې هم هغه بس ته لاره ونه موندله. د زیاته کړه:
هغه بس ته چې ما ازموینه ورکړې وه ځکه نمره مې ډېر و، فکر مې وکړ چې مقرر بشم، خو دوه اونۍ وروسته زما پر ځای بل څوک د واسطه یا پیسو په خاطر تعین شوی و.
د حقوقي چارو کارپوه سید عبدالهادي سادات وایي چې په دولتي ادارو کې د ځوانانو د استخدام په بهیر کې شفافیت مهم دی. دی وایي که ځوانان د وړتیا او ځیرکتیا په اساس دولتي ادارو ته لاره پیدا کړي، د هغه بنسټ کاري ظرفیت او قابلیتونه هم ورسره لوړېږي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال په بلخ ولایت کې له 300 دولتي پانځیو څخه کابو 10,000 کسان د لوړو زده کړو له عالي او نیمه عالي موسسو فارغېږي.
په کندوز کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د وریجو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې. په داسې حال کې په دې ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکه جوړیږي چې د شمال ختیځ زون د ولایتونو بزګرانو شکایت کاوه له بهرنیو هیوادونو څخه واردېدونکي وریجو د وطني وریجو بازار خراب کړي. د دې فابریکې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وشي تر څو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو وریجو ځای ونیسي. اجمل آریان په دې اړه له کندوز راپور رالېږلی. تر هغه وروسته هم اونیز پروګرام لرو.
دی وریجو دی پروسس دی فابریکی کارکونکو وایي په 24 ساعتونو کې 140 ټن وریجو دی پروسس ورته لري، او 50 فنی کارکونکو پکې کار کوي. دا په کندوز کې چې د شولو حاصلات دی افغانستان په کچه مشهور دی، په دې بڼه لمړی فابریکه ده. د دغه فابریکې څښتن خان محمد فروتن وایي پر دې فابریکې څه باندې 5,200,000 ډالر لګښت کړی دی. د ښاغلي فروتن په وینا د شمال ختیځ زون په درې ولایتونو کندوز، تخار او بغلان کې 3,340 قراردادي کروندګر لري چې دې فابریکې ته شولې ورکوي.
موږ هدف دا دی چې دهقانانو شولې په نړیوال شکل پروسس او بازار ته یې وړاندې کړو، او تر څنګ وزګار خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. دغه راز موږ بزګرانو ته د شولو اصلاح شوي تخمونه ورکوو، او د اړتیا په وخت کې بزګرانو ته پورونه هم ورکوو چې خپلې ستونزې هوارې کړي.
د کندوز والی عبدالستار میرزکوال بیا وایي چې کندوز په خوا کلونو کې د افغانستان د غلې کندو یادېده، او د دې فابریکې په جوړېدو سره به بیرته خپل پخوانی برم ترلاسه کړي.
هغه ضرورتونه چې د هېواد وګړي وریجو ته لري او غنم او شلدغ ته لري، کندوز به د دغه ستر رسالت ادا کوي. زه باور لرم چې د حاجي صاحب په مرسته هغه نوی توفن د وریجو چې راغلی ده، هغه ضرورت چې موږ د هند او پاکستانه وریجو خریداري کوو هغه نه خلاصېږي.
کندوز چې پریمانه اوبه او هوارې ځمکې لري، هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي، او د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي. اوس د شولو یو شمېر کروندګر د وریجو د پروسس د فابریکې ته خوښ دي. شپېته کلن محمد الله چې په چهاردرې ولسوالۍ کې 500 جریبه ځمکه لري، تمه لري چې د دغې فابریکې په جوړېدو سره د بزګرانو شته ستونزې هوارې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینه والو السلام علیکم مختدی او کیچ روغ جوړ او خوشاله اوسئ ستاسو د خوشی په هیله د دې دیونه خبرونه پیلو په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یاستي په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونو نه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول مالی زیان هم ډیر سوالی دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سوالی چې خپل کورونه تخوز یو په نور سیمو کې ځای پر ځای سي یعنی اوس دوی په ډیر سختو حالاتو کې ژوند کوي په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې موږ سره مشترک کړی دي هغه به سره واورو البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو څرګندونه واورو او ورزو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایلو مو د ازادي راډیو سره شریک کړی دي نو ډیر وخت مونږ نه نیسم اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څه وایي
دا ازادي راډیو ته پیغام پیښم د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازګم نور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات مسلمانان ډېر د کورو څخه یو بل د ځاسي د دوه ځاینې لري په لشکرګاه کې چې تر شین اسمان لاندې شپه تېرېږي نو مرکزي حکومت په خپلواک مو سره دا ځاګ دي چې په اړه نو کې چې د هلمند د بیوازله خلکو سره بشری کومکونه وکړي او سلام به احترام د ناوې ولسوالۍ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زجم گل ہمت یم دل مند ولاد د گریشل صالح استاد سر د تلیفونی تماس پلی کی مزمر ستند دغه د یل د جلول پوری چرواک واوری د یلمن په گریشل صالح کی د تور زما کی جنگونه و لاری بندی چې پر گریشل صالح بیا چ کله سړی گریشل صالح د ولاد دی د سنگریان په نامه کوم اسکار کی د سړی ګری په و نامه بل نامه بیا وایتاش طالبان اس چې مش طالبان یو د مو علاقې و د طالبانم نه ملکی خلک یو بیا د سلیت روپی غواړي نو د بل مو ستونزه دا ده چې دا شبکوم کار کوي شي اول خو مو دا غوښتنه چې دغه د ګریشل صالح حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړي د ملکي خلکو د سنگوريانې ګری نو دی به دا د وطن خدمت کې دا د وطن خدمت دی د خدمت په موږ به ختیرو د ملکي خلک ګری او د ازادي راځي ته نه مننه
بلې السلام علیکم زه خان محمد اسلام هرم د هلمند ولایت د نزالی ولسوالۍ څخه د پیغام درزم دلته جنگونه ډیر زیات دي لارې مکمل بند دي د کندهار او هلمند لار بند ده ګرانی ده دلته د کلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستې دي چې په هیڅ هم نه خرڅېږي حکومت طالبان دا ډېر تر ډېره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري نو هله د چې دغه جزیره ته نو د فائټه کې شي د نور مخنیس هم د خدای په امر
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د فیرات سپټوم زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هله هو مې دي دغه نور څخه خوایښ دي دغه د یلمن د ځای خلک چې د لشکرګاه او شاته راغلي دي د زموږ ورونو وزمش خون دي وزمش من دي بیا په بداله کې د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د یله هو مې دي چې دا دغه خلک سره مرسته وکوم مخوفي او طالبان ته بیا زه دا روایم چې به دختانو کوم دختانو دغه دوه مسلمانانو مو چې خو د فار الله سره تباہ او برباد مو خل تاسو سره به الله ولا لنین په ورځ د اخرت سوي چې دا خو تاسو بندگان نه دي خو د الله پاک چې له جلاله هو بندگان دي تاسو څنګه داسې د خلک نه ور الله ته تم ورپوري ول او وای کی اس کې پر مرګ باندې یې سرپنه کوي یا څو چې مری په څه تاسو په لچوکي د پاره غوندې وژني الله پاک جل جلاله خو بس تاسو سره سوي چې تاسو په خپل ګریوان کې شرط ووږي نور نو وخت نه نسم وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سلام علیکم سدان کارانو ابریدین کو پتو سلام نو مروره دغه سمو دا پیغام بیروره دل ته پر موږ باندې د شی ته شال دی چې ته دا ولسمانی ستیا ونه نه راغور دی چې بالا د رنده واره د شپار کې لچو مو شتې دا غمن کړه ټول میراث نو یو په ملامت کې بسته زنګ وې چې زنګل چې ور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې الله سره سر باندې دا نه وای چې دا د ګناه کې مسلمان بس دا مخه ته ور وخت و چې ولې ګورم دا چې کړو چې په یو وخت نه دا خپل د وخت من کشتنه کشتنه و سپات دی پیلت داشت و تا یا دکان که مدره کور پراتی و خدا روی دی دلده دلده غبانی وصل بلشده چه تا یا دی ایوان که چام تلاو اللہ که سر بدراز اللہ سر اچوانی مکنی سنان و رسکار و مزنو پسر داری کنی اما مورو دلده و آقا داغ این سردار دکتران دی چه وصوار چیز ماست که پسلی لاس چیز دو ازدار کلداری باکر لاسه که نور خواه دوا پیاده چه دوا داغی چه دوا داغی که دندر داره شپر داره لا داره دوا تو وست علا توی چه پیچه علا تونه چه در سل پینه پیدا چیم و داو دندر داره شپر داره داغ خور من خاران دکن خواه پیش یو داغ دی آوامن دی نرا گرده این نور دا استاد آسمال بی خدا چیم دار با داری و بالا دی منو نستری که بلی از دا خدا تالی از قرآن کم بالا تری که بالا خل دا غسم بالا دا داغ علا خل دا جان و مراجی سی دا اوم خدم میاز که بالا دی نو دی آغازی می‌وست دوباره تیاره دخبار کسی نمی‌وست پاد بچه‌ام موجود تیز را پذیری تو اد کانس برند دوستور من آدم بخیر نجاز و بخیر زلم بیشتر مسرکیج السلام علیکم
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مو را سره شریکې کړې وي. موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه.